ستړي مشه ای لازمي رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری ټولګه ته موزه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هر کله کوم. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نام نه ولامل اندېښنه لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال وړي د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د انصاف پلټ کې د ورکو شو زانو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس نن په دوه جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او ورسره اته کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. او ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندوز خانآباد پر لوی لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو پر پوسټه د طالبانو حمله سهار وختي پیل شوې. د خانآباد ولسوال همدار از وایي چې وسلوالو یو هموی ټانک او د پوستې نور تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. حیات الله امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری یې وژل شوي د مرستندویو قواو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه نیول شوې ده. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ تن افغان سرتیري نن د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول. د زابل ولی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلي افغان مل زیاته کړه چې په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جزی په سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
ښاغلي صالح زیاته کړه چې د کسان په یو سراچه موټر کې سپاره و چې افغان ځواکونو حمله پرې وکړه. د ښاغلي صالح په وینا یو بل کس په دې حمله کې ټپي شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. د اکتوبر په 19 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزی خارګوټي پسرګات کې د کوروش ورځې د نمانځنې لپاره راټولیږي. د ایران د قضا خبری آژانس میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شنډ کړی او تنظیمونکي پیژندلې دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. پر انټرنیټ په خپرو شویو تصویرو کې په پاسارګات کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانې راتاو دي. پر 1909 کال له اسلامي انقلاب پر وروسته موده کې د ایران محافظه کار حکومت د اسلام دین له ظهور مخکې تاریخ له پامه غورځولی او یوازې پر اسلامي میراثونو ټینګار کوي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د لاریون دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د یووالي په پلوي د نننۍ مظاهرې ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. هغه څه چې موږ یې غواړو دا دي چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې یو ځای وي، هغوی موږ ځکه نشي بیلولی چې موږ یې نه منو. د اکتوبر په 8 نیټه هم د اسپانیا په قلمرو کې د کاتالونیا د پاتې کېدو د پلویانو په ورته لاریون کې سلګونه زره کسانو ګډون کړی و. د کاتالونیا پارلمان ور مورز د لسو منفی رایو په وړاندې په اویا مثبتو رایو له اسپانیا د خپلواکۍ په پلوي رایه ورکړه، خو د دې هیواد مرکزي پارلمان له دې سمدستي وروسته د اوه څلوېښت منفی رایو په وړاندې په 214 مثبتو رایو پریکړه وکړه چې د کاتالونیا د ادارې چارې د مستقیما مادرید په لاس کې واخلي. او وروستی خبر، د ناروې چارواکي وایي هغه روسي هلیکوپټر یې موندلی دی چې د ارکتیک سمندر سوالباد ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لادرکه شوی هلیکوپټر د سمندر په تل کې موندل شوی او ګومان کېږي چې پکې سپاره اته کسان به هم مړه وي. دا هلیکوپټر چې پنځه عمله او درې تنه ساینس پوه څېړونکي پکې سپاره وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبار ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هلیکوپټر ټوټې د سمندر په سوا نه متر ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او اوس د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه د حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم، او که دوی غفلت کوي نو بیا به نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال وري د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت هم د دې د امنیتي ادارو سره په تماس کې یو، دوی هم موږ ته اطمینان راکړی د پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
او په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کیندی د قتل د سړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي راډیو ده او تاسو مازیګرنی خبرونه اورئ. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په وروستیو نامنیو اندېښنه ښیي. د دې جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګ نورو نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو وزارت وایي د هیواد درې ګونې امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅه کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس زلهادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه د تر حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایت کې حاکم. داخله وزارت سره خبرو پرون مون تلاش شو چې جدي خبرو سره تر څو د حالات سم شي، او که دوی غفلت کوي بیا به د نامنی مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي، او د دوی په خبره کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د زینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار امنیتي وضعیت ته په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ورغوښتی و، وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
باید بر شما بگیم که د طول همی سه چهار روز گذشته
باید تاسو ته ووایم چې له تیرو دریو څلور ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنه سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
به هم یو امنیتی موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه بیریږي خو د عشې البسې مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتک ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشرانو جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران موضوع پر راپورټ لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوختي وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاش او مناسب البس لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خورا نو رسیږي او تر ډیره په خپل سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې.
مونږ ته نو وروره ډوډۍ سامان نه رسیږي، مشکلات ډېر دي. نور دا مثال ته مونږ باندې جنگ کېږي، لاره بندېږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بعد مونږ ته شاید نه رسیږي. همدغه داسې تر وس توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص بس یا واقع نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه د موټروانان ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو دیوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي خو په عیاشۍ او البسۍ کې خیانت یې خورا ځوروي.
ما غذای درست نمیکنم به سربازا که
وای موږ هیڅ د خوړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خوړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي، موږ اکثره چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا ستریخ وي او وچه ډوډۍ خورو.
نه میخورین، نان خشک میخورین.
د غور د لوجستیک امر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو دالبسي او یا شي قرارداد اخیسته دی، خو دا شرکت اوس ترایت دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوس یې د کورنیو چارو وزارت غږ اورېدلی او د پولیسو ستونزه مخ په هواریدو ده.
دا درېمه میاشت ده چې موږ دا ستونزه لرو. شرکت والا ته مو څه ځله زنګ ووهه خو پیدا نه شو. هغه به هم پیدا شي، خو دا وخت له دې ځایه 300 بوجۍ اوړه اکمال شول او 100 بوجۍ هلته اخیستل شوي دي. زموږ ستونزه اوس انشاءالله 15% حل شوې ده.
له دې ورهاخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار وایي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عشې نه سر ټکول او پولیسو په بد حالت کې ژوند واقع موږ ته، زموږ نظام ته او خپل وزارت داخل د شرم ده. او دفاعي کمیسیون باید په دې رابطه جدي کار وزیر داخله روغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او اف ایم سل اشریه پنځه سپو باندې کولی شئ چې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان له امنیتي بنسټونو سره په تماس کې دی، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له لادرکې کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زرده شمس د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې د امنیتي ادارو سره په تماس کې یو، خپل سفیر سره هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه دي هغې سره په اړیکه کې دی، هغې نه یې غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لوري یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي، خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د معلوم وسلوالو لوري برمته شوې دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شوې افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوې دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکې کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجه په افغانستان سره هم رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې کوم کومارونه ادارې دي، هغه د پولیسو دي او کډونو ته شبکې ادارې سره هم د دې د شوي تماسونه شوي دي. نو تر اوسه موږ ته تر دې دمه کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوی ده، قضیه یا شوی ده یا چا کړی، تر اوسه چا دغه ذمہواري او یا د کوم کانټاکټ رابطه موږ سره نه ده شوی.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برمته کړی، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد امنیتی او استخباراتی ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ کې. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو او ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په کار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل له اقتصادي او ترانزیټي مسایلو سره یو ځای نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیر ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري، خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستان چارواکو د ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
غوای په سیمه کې له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسي چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو. دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي، دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډېره خپل صادرات هند د پاکستان لاره لیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلم افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغې خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راولي.
له کړی دی. د پاکستان له دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټاپ ګډون د یو شمیر نورو سوداګریزو او اقتصادي حکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه وو، نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. نن چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، اسلام آباد نوي ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ له ځمکنۍ سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل موږ ته معیار ده، هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه موږ ته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري، چې ګوري تاسو هم دې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعدي چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سره وفا نه کوي. مونږ ته په دې باندې باور کول نه دي پکار، په دې باندې اعتماد کول نه دي پکار. پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دایم
خغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دی د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځه مخ ته ولاړ سي. د نوموړي په وینا کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت دی هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ اسیا ته صادر سي. د ده په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار ښه فرصت دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستاني چارواکي د نړیوالو کورنیو فشارونو له کبله د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دغه جرګې له غړي ګل پاچا مجدي سره په همدې موضوع لنډه مرکه کړې.
ګوري اول خو زهر کوم چې هر هیواد حق لري چې سیاسي او اقتصادي تجارتي روابط یو ملک سره ولري، ولې شرط دا دی چې د نورو د ضرر یا د نور د لپاره ستونزو جوړولو په خاطر نه وي. نو دغه تناقض چې شوی دی، ما په نظر پخوا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې. او اوس د دې واضح سیاست تر څنګ نړیوال فشارونه هم په دوی باندې زیات شوي دي. دوی ناګزیره دي چې دې ته غاړه کړي چې افغانستان په عیز یو مستقل هیواد باید دوی وپېژني، او دوی حق ولري چې هر چا سره دغه روابط پاکستان اوس ډېر زیات کوشش کوي په دې لاره کې چې د افغانستان سره نیکو روابطو دپاره زمینې برابره کړي، او دا نیکو روابطو زمینې برابرولو دپاره دوی دغسې اظهارات کوي.
مجدي صاحب، تاسو د فشارونو خبره وکړه، او شاهد یاست چې تر دې وړاندې چې په پاکستان فشارونه راوړل شوي، دوی په یو شکل هڅه کړې چې دغه فشارونه ځان راوباسي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه وروستي فشارونه چې هغه نړیوال یو په کور دننه په پاکستان فشار نه څومره به وکړی شي چې د پاکستان د سیاستونو په اصلاح باندې مثبت تغییر وکړي؟
خبره دا ده چې د نړیوالو ته دوی غواړي وخی چې افغانستان سره دوی نیک روابط لري، ځکه دغه ستونزه د افغانستان دی. افغانستان حکومت په دې کې دوی باندې نیوکه لري. د جمهور رئیس د سفر هوکړه او همدارنګه د پاکستان ته دوی راتګ او د عمان په مجلس کې د افغانستان ګډون نتا دی افغانستان حکومت غلط سیاست وو، او دغه سیاست باید نوې کړی په خاطر دی چې پاکستان اوس پام دی لږه کې دی چې د افغانستان حکومت دوستی را جل کی، او په نړیواله برخه کې د افغانستان سره د خو اړیکو خبره وکړي په ځای دی چې نړیوال دوی د افغانستان په اړه د فشار لاندې ونیسي. په دې معنی چې دوی نړیوال ته ښیي چې افغانستان حکومت سره موږ ډیر نږدې روابط لرو، او تاسو ولې موږ د فشارو لاندې نسی.
بیا هم پاکستان په افغانستان کې د هند اقتصادي اړیکو یا د نورو هیوادونو د سره آیا واقعا په عمل کې مشکل نه لري؟ په دې اخیره کې تاسو ولیدل چې د افغاني توکو باندې درې چنده تعرفې لوړ شوې.
ګوري دا هغه نڅري چې پاکستان غواړي چې په سیمه کې افغانستان ته خپل تاثیر لاندې ولري په اقتصادي سیاسي لحاظ، چې هر څه افغانستان کې وي باید د پاکستان د عینکو نه ورته وګوري، او د پاکستان په خوښه هر څه سیمه او په نړیواله سطحه وکړي، که تجارتي موضوعګان وي، که سیاسي وي، که نظامي وي. زه فکر کوم د هند سره د موږ نږدېوالی د دوی د سیاست لپاره یو مزاحمت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې او ګډ ترانزیت په اړه مو د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجدي سره مرکه اورېده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع
ته د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو او کوچنیانو په ګډون دوه شپېته بندیان آزاد او نونس نور د بند په موده کې کمواله راغله. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري.
چارواکي وایي دغه دوه شپېته تنه بندیان چې ټول جنایي دي د کوچنی اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د دواتیا یو سل لس او یو سل څلوېښت ګڼه فرمانونو په اساس له زندانه آزاد شول. د کندهار د استیناف څارنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په دوه اتیایمه ګڼه فرمان کې چې د کوچني اختر په مناسبت صادر سوی و اووه دېرش تنه نارینه یوه ښځه او یو کوچنی آزاد سوي او د دولسو نورو کسانو د بند په مده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړه چې په یو سلو لسمه ګڼه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د اسد د اته ویشتمې په مناسبت صادر سوی پنځلس تنه نارینه پنځه ښځې او دوه نفره کوچنیان آزاد سوي او د پنځو نفرو د بند په مده کې کمښت راغلی. د کوشان په خبره یو سل څلوېښتمه ګڼه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر سوی د یوې ښځې په شمول څلور تنه آزاد سوي او د دوو نفرو د بند په مده کې کموالی راځي.
یو فرمان دوه اتیایم فرمان دی او په هغه کې اووه دېرش نفره نارینه یوه ښځه یو ټپل شامل دي او همدارنګه تخفیف په دولس نفر ته ورسول شوی دی. دا تقریبا دوهم فرمان یو سل لسم نمبر فرمان دی چې په هغه کې بیا نارینه پنځلس نفره دي ښځې پنځه نفره دي او اطفال یا کوچنیان دوه نفره دي پنځه نفره هم تخفیف لري. او دریم فرمان یو سل څلوېښتم نمبر فرمان دی په هغه کې څلور نفره معاف دي یوه ښځه پکې شامله ده او دوه نفره تخفیف اخلي.
اما حال هغه بندیان چې له زندان آزاد سوي وایي خوشحاله دي او د نورو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي.
بند خو ډېر زور غواړي موږ ولیدی پتی دی خدای نه ویني نو هیله کوم چې دې ځای ته مه راځي جرمونه پرېږدي وروره جرم بند ډېر زور غواړي موږ یې زور ولیدی موږ چې د دې باده در ووتو د خیره سره که موټران هم سمې څوکۍ چلوو که دی بله که سور وم نیک وو بس سم د هغه غوندې ژوند کېږي.
هغه ته مې پیغام داسې دی چې دیګر پرګر د ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې به دوی ته په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي او نه به عسکر یا کوم دولتي چارواکي دوی درلاس نیسي او ولي به محبس ته چې بیا دلته ډېر د ازادي خو د انسان ډېر لوی حق دی. د ازادي په حق به هغه څوک پوهیږي چې د محبت څخه ووځي.
د یادولو وړ ده چې د کال د ټولو ځانګړو ورځو په مناسبت ولسمشر د جنایي بندیانو د بند کمښت لپاره فرمانونه صادروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل د سیرلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلامه شروع وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیې تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د ده هدف دا دی چې د دغه قتل په اړه د دسیسیې ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو او ادرسونو پرته چې ژوندي دي نور ټول اسناد به خپاره کړي. ترامپ هم په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلي د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس پنځه ویشت کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی وو نږدې درې زره اسناد به خپاره کړي. خو هغه په دې پرېکړې سره چې یو شمېر اسناد به وځنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد په شپږو میاشتو کې په دقت وڅېړي. هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه یې څېړنې کړي دي دې تمه نه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروي اوسوالټ جان اف کینیډي د 1968 کال د نومبر په 2 د تگزاس په دالاس کې په ډزو وواژه نور جزئیات په ډاګه شي. کینیډي د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر و. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه
دوسیه کې چې پنواله له 5 میلیون مخونو اوړیا او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي د داسیسي هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وای د کینیدی وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړي وي. د کینیدی د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوي دي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د کندوز چارواکي وایي دیارلس افغان سرتیری نن د کندوز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې هم شپږ تن افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د دواړو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مختار او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت د دې غونډې پلان شنډ کړی او تنظیمونکي یې پیژندلی دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره ګڼل کیږي. دا مظاهره دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه او نارویژي چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې په تاسو سنونو کې د کابل له کلبونو نه څه باندې 200 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي چې په پای کې 2 نوي لوبغاړي د کابل د تکواندو لوبډلې ته معرفي کیږي. په کندهار کې نن د اتلولۍ په نوم د لومړۍ درجه 50 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ هر کال په کندهار ولایت کې د بیلابیلو سیمو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. هوتک وایي په دغو سیالۍ کې ګډون کوونکي لوبډلې په 2 ویشل کیږي او دغه سیالۍ د لیګ په ډول ترسره کیږي چې یوه میاشت دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او د جیرونا ټیمونو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د جیرونا په کوربتوب د کابل پر وخت 5:45 پیلېږي. دغه راز د لالیګا د نن شپې په بل لوبه کې خطافې له ریال سوسیداد او ایبار له لوانتی سره لوبه کوي. او د لالیګا د تیرې شپې په بل لوبه کې بارسلونا اتلتیکو بلباو ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي یو ځلې د حریف د ګول دروازه پرانیسته او په دې سره په لالیګا کې د میسی د ګولونو شمیر 200 ته ورسید. د سپورتي خبرونو پای
مننه چې زموږ ملتیا مو تر دې مهاله وکوله. د روانې مازدیګرنۍ خبرونې خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه واورئ او ماته تر شپږو بجو پورې اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډو په دې ځنګړې پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالحلیم مهربان ستونزې راخسته. د هواي په کابل خار کې د یو ام اف د پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل وو. خو کله چې دغه پوهنتون د یو لړ حقوقي ستونزو له امله وتړل شو دی او د نور ملګري په کابل پوهنتون کې شامل شول. خو د یو سمستر وروسته د کابل پوهنتون لخوا هم ځواب شول او ټول بې سرنوشته پاتې شول. د د ستونزو مو د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالحلیم مهربان او ورپسې به د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تماس نیولې؟
زمانم عبدالحلیم مهربان ده، کابل ولایت نه متاثر تم.
ستاسو مشکل سو؟
زموږ مشکل دا دی چې موږ د یوما په سری یوما پانتون کې برحاله محصلین وو. لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس باندې هغه پانتون لغوه شو او موږ د یوما په سری یوما پانتون نه د رسمي مکتوب لارې کابل پانتون ته انتقال کړو. اما متاسفانه اوس د اوسنی وزیر چې راغلی ده دا بیا دا خبره نه مني. هغه وایي چې تاسو کوم فیصلې چې د فرید محمد په وخت کې شوي دي هغه تاسو لاړ شي دي خپله د فرید محمد سره دا خبرې وکړي. نو موږ بیا درسونه متوقف شوي دي کابل پوهنتون کې. لوړو زده کړو وزارت ته له وزیر سره چې کتنې لرو په ډېر مشکل سره موږ ته وخت راکوي. وخت موږ ته راکړي موږ ته وایي چې دائم سره نه پوښته.
یو خبره بل، څو کاله تحصیل وکړه په ایم ایف پوهنتون کې؟
موږ هلته یو فانتنګ کې تقریبا دوه سیمستر زموږ په خلاصېدو وو. د لوړو زده کړو د فیصلې په اساس موږ کابل پوهنتون ته انتقال شولو.
په کوم کال کې انتقال شوی؟
په 1915 نوي کې.
هلته هم څومره تحصیل وکړه کابل پوهنتون کې؟
د کابل پوهنتون د استادانو او د کمیټي په اساس باندې موږ دویم سیمستر کې موږ قبول کړو. دویم سیمستر زموږ هلته خلاص شو، نمرې مو اعلان شوې. دریم سیمستر زموږ شروع کې دوه څه موږ درسونه راته متوقف کړل.
تاسو ته دا ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې د سنف کې نور کېنی؟
او موږ ته همدا خبره کوي موږ ته وایي چې تاسو اساس راوړی د اول سیمستر چې کوم مالته امتحان ورکړی دی یوما فانتین کې هغه اساس ټول را انتقال کړی، د اول سیمستر نمرې را انتقال کړی. موږ چې هلته سویس یوما فانتین ته ځو هغه موږ ته وایي چې زموږ فانتین قانوني ده، مشکل نه لري. موږ څو چې فیصله د سارنوالۍ او د فساد ضد ادارې ده نهایي شوې نه وي، موږ تاسو ته هیڅ سندونه نه درکوو. داسې حال کې چې دا مقرره ده چې شخصي پوهنتونونه اول سیمستر چې په خلاصېدو شي او د کانکور امتحان واخیستل شي دوی باید په هماغه سیمستر کې ټولې نمرې باید وزارت ته را انتقال کړي. موږ باید سرګردانه نه شو چې شخصي پوهنتون یا سویس یوما پوهنتون ته ورسو. موږ باید لوړو زده کړو وزارت همدا نمرې باید خپله دوی ولري.
یعنې ستاسو مشکل اوس دواړو پوهنتونونو سره دی، کابل پوهنتون سره هم دی او یوما سره هم دی؟
موږ په مشکل دواړو سره دی. موږ اوس عمده مشکل همدا ده چې باید خصوصي پوهنتونونه دا مقرره ده چې خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتون ته انتقال نشته منع ده. هغه په اساس د رئیس جمهور د حکم ته ضرورت ده. نو موږ ته دا مشکل راته حل شي موږ په یو بله غلطه ول کېږو. تقریبا یو کال و زموږ د سرنوشت یو بې سرنوشته ګرځو، نو همداسې سرګردانه ګرځو.
څومره وخت کېږي چې داسې بې سرنوشت استئ؟
اساس نه موږ راته بل څه بې سرنوشت یو. موږ ته کابل پوهنتون کې استادان راته وایي تاسو د یومکیان یاستئ، د یوما محصلین یاستئ.
دغه قضیه دغه کیس یوازې په تاسو شوی او که نه پخام داسې قضیه را پېښه شوې وه؟
دا د یوما سیریس یوما پوهنتون خبره ډېره مخکنۍ خبره وه. دلته دوی دا دلیل لري چې دا نمایندګي په افغانستان کې سویس یوما پوهنتون په نامه کومه نمایندګي ده. دا په سویس کې اصلا په دې نامه پوهنتون موجودیت نه لري. لوړو زده کړو وزارت دا دوی اوس خبر شول چې دا هلته په سویس کې هیڅ پوهنتون موجود نه ده، اما دلته یې نمایندګي خلاصه کړې ده. نو د لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس پوهنتون ختم شو، لغوه قرار شو، رسمي مکتوب ورته ولېږل شو. حتی دغه وروستنی وزیر روشان صاحب چې دا موږ ته یې مستقیمه دا خبره وکړه په هغه جلسه کې زه ناست وم چې دا خبره وکړه چې زه کومې فیصلې چې د فرید محمد وخت کې تاسو لاړ شئ د فرید محمد کور ته لاړ شئ. یعنې عینا زه په دې جلسه کې ما حضور درلود چې مستقیمې دا خبره موږ ته وکړه. موږ دې نتیجې ته هم رسېدلو چې موږ ته دا وزیر کار نه کوي.
څو کسان بستئ تاسو؟
موږ فی الحال کوم محصلین چې تقریبا 200 تر 300 نفر محصلین برحاله د کابل پوهنتون محصلین یو. یوه نه مخکې چې څومره فارغ شوي دي، درې دورې سویس یوما پوهنتون فارغین ورکړي دي، هغه هم همداسې بې سرنوشته ګرځي. ډېری یې مونوګراف او تیزیس دوره یې وه، ټول همداسې بې سرنوشته ګرځي. اوس په اداراتو کې د سویس یوما پوهنتون سند نه قبلوي.
د کابل پوهنتون نورو خصوصي پوهنتونونو سره خو داسې مشکل نه لري؟
نه نه بس خو فی الحال تنا خصوصي پوهنتون د سي بي سي یوماف د لوړو زده کړو وزارت ملغا قرار کړی. هلته چې کوم محصلین وو هغه برحال هغه یې را تبدیل کړل. مخکني محصلین چې وو هغوی له کوم چې فارغ شوي وو د هغوی لپاره تنا تیزیس دوره انتخاب کړه. اما دغه وزیر سره راغی، روشن صاحب سره راغی، هغه بیا فیصله نورې فیصلې هغه وایي چې زه دا فیصلې
مشکل به وسیړو موږ به وسیړو مقاماتو سره به وسیړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت د خبرونو له مسؤل اختر محمد عبیر سره شریک کړه. جناب عبیر صاحب، د یوماف د پوهنتون ځینې محصلان شکایت لري چې کله چې په کابل کې دغه پوهنتون وتړل شو دوی بې سرنوشته شول، خو بیا په کابل پوهنتون کې شامل شول. دوی دا هم وایي چې له یو سمستر وروسته کابل پوهنتون هم دوی ځواب کړل. دغه مسأله څنګه ده که په دې سکه لږ څه ووایي؟
تاسو هم معلومه ده د یوماف سټیویس پوهنتون مشکلات درلود. مخکې د یو نامې پترس چې د افغانستان سفارت په سویس کې راغلی وو، د هغه نامې پر اساس بررسیګانې شروع شو او دا معلومه شوه چې دا شاخص اصلي شاخه نه ده او د یوماف سویس دغه اجازه نه لري چې به هر کې شاخه ولري. له همدې امله دا بند شوه د دې فعالیت یوماف سویس په کابل کې، او همدارنګه دوی سرولي ته معاون شو چې له حقوقي او جزایي څخه سرنوالي باید خپل بررسیګانې وکړي، او له اکادمیک اړخه وزارت تحصیلاتي د دې فعالیت توقف ورکړه.
دغه محصلان چې د یوماف د پوهنتون څخه بې سرنوشته شول، دوی خو به حتما د لوړو زده کړو وزارت ته خپل ستونزه ویلي او دغه مشکل به ورسره مطرح کړي. د لوړو زده کړو وزارت د دوی په وړاندې څه فیصله کړې؟
هو، د محصلین لپاره چې د دوی سرنوشت معلوم شي، د دوی سرنوشت داسې شو چې په کابل پوهنتون کې باید دوی به مرادي او ماستری دورې ختم کړي، او پاتې شو د مشکلاتی چې د استادانو اقسامې دي او ماشونه دي. د دې لپاره د لوړو زده کړو وزارت یو پیشنهاد کړی ده ریاست جمهوری ته چې د رئیس جمهور حکم واخلي او د استادانو ماشونه باید ورکړي. نن هم د وزارت په عالی شورا جلسه کې او هم دو ورځې مخکې محصلین نمایندګانو وزیر صاحب سره کېناستل او د دې مشکلات په اړه خبرې وکړل، او وزارت دوی ته وعده ورکړې ده چې د دوی درسونه سبا یا به سبا شروع کیږي او دا مشکلات به حل شي.
ډیر زیات تشکر. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د یو ام اف د پوهنتون لټړل کېده ورسته دغه پوهنتون په سلګونو محصلانو لخپل به سرنوشتي ازادي رادیو ته شکایت کړی ده، او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به په راتلونکو څو ورځو کې حل او پاتې درسونه به په کابل پوهنتون کې پای ته ورسوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی، او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وورو.
بله، السلام علیکم. سلام سه د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. مله ده چې جوړ روغ وي. د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه. موږ دا ګران ورور چې ورک سوی صدیق الله خپل زنګ وهلی یو موږ دا سره اړیکه ونیوله. ازادي رادیو رامکان سره یو جهان مننه. د یو کور ودان موږ لپاره خدمت کړی دی، او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک سوی وي، نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې څخه هیله کوو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا عاجل ورک سوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیریژې هم زنګونه ازادي راډیو ته ووایي مننه. ازادي راډیو زندهباد. تخصی عزتالله هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه. تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې ډېری وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغو کسانو ته چې د دې پروګرام له لارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کېږي او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کېږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کېږي. نو هیله مو دا ده چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسو. ورځو شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپلو سیمو کې داسې کسان موندلي چې له خپلو کورنیو لرې دي او ورک سوي دي. د کندهار ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم. زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. د ورک سو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو. د ګلمیر اکا زوی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار و. هغه کس ته په بولده کې په بوستا کې اسکر دی که چیرې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر درسنیم. خو صفر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت. مننه. د لنډۍ ناوې دی.
الو سلام علیکم. یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د روس د افغانستان چې پټه کېده سلطان محمد په نامه یو کس و چې موږ کوچیان وو. یو کوچیان سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ سو. بیا ښه خیرات پسې وکړه خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و. سلام.
بلی السلام علیکم. دغری اخورکی چې د جوزیان د ولایت څخه اخورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک سوی دی. نو ما سره یو نفر دلته شتون لري. نو هغه دا څو کاله کې دلې دی په کندوز کې. نو ورته خورکی اخورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو په دغه اړه باید متصل معلومات ورکړم. سلام علیکم.
مننه وروره. ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم. صفر واویا څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس. شمېره ور بیا وایم. صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت رنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره یو کوچنی راغلی دی تقریبا پنځه شپږ ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی غایب شوی دی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. څه پاره اووه سوه اته نوي
راډیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دیما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په څلورنیمې بجې باندې د تاسې د راډیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی و چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده. کندهاري زده به کوي. عمران نومېږي. له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا اتنیمه بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه له دا کس سره ده. دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران دی. ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادره کړ سوی ده په اثر د خلل د دماغ و. ولوت پم خایش کوم صدا دی ما زوی دل تاسې خایش کوم کومه ته معلومات راکې و سلام
محترم کوم کس چې تاسو یادوي زبې لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم درسره ویل کی
بله خدای السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دی تقریبا وګ ما د پښتنه کړی دا وکاله تر تو کال کې کې چې خپل ولایت څخه راغلی دی دا یو به صاحب سندري او هلمندې پښتنه ده مطلب نو شاید چې دا سره یاد باندې چې څه د دغه بالا مرغاب دي چې دې سره ټول دي چې دې خو دغه ولاتو د مشکې بوګم دا چې په باندې مالي او زما په څیر سره د ټول ښار او د ښار پوری دا چې عمر دي څنګه کوي ځوان دي څار څو د دغه پښتو معلومات غواړي کچيري دا غږي زما په معلومات کې شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وختم وسلام
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې شې دی دا ده 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته شمیره ور بیا وایم 0 اویا 6 5 4 1 0 اته له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي هله کو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي یو بل اوریدونکو ته ورزو
سلام علیکم زه د کاټاولې خزابل سوالین حاجی زم دلتا یو خزادا چې د ګل بشری په نامه خپل ځام ماری پټي د کونړ ولایت دا تقریبا د 1.5 کال کیږي چې په خزاولې سوالې کې دا نو کا هر څو خپلوانی
نو مونږ سره دې په دغه نمبر راځي ته سلام مرنه د دې دوست شمیره ده 0 و 0 8 4 3 5 9 0
زما یو زوی دی چې په نامه دی یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی ګډ نه سلام خپل خوري دی هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دا سړی بندي دی افین می اشی محمد دی د هلمند ولایت اوس مو وشیدین کله کندهار دی د معلم صاحب د زی په نامه دی یو ورور یې محمد صادی یو یې لالی دی یو یې محمد وی فرور دا لري ورون دی وا ورون دی درې نو دی ورته لا شپه دی چې ورته دی په خپل کته معلومات یې بل شاته یې ما دغه ټلیفون څو کوي په دا زنګ ما ته شمیره زنګ راو ما ته یې حاله و چې مو څه خبره کې خدای دې خیر کړي دا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي
ما یې زهره تاسو ته منو رام ما یې دوا کګان ورکې انا ما دا وې دا فنان او د منان په نامه یې زم دا څنګه په نامه خپل وره نه کیږي نه نو لا بشیر دې اجي ښکاله کیږي د تل تر له مخ کدان نه پاتې ورکې نو زه په تخاوري سوالې
السلام علیکم زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کېم زما د یو اخ شې زیری د 2 کاله کېږي چې د کور څخه نظاره کسوي دی ورک دی موږ ته هیڅ پته نه معلومېږي چې مړ یې که ژوند دی
نو تاسو دا رادیو د کارکون سره دغه هیله کوم چې موږ په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کی موږ ته معلومات راکې د دغه موږ د ټلیفون شمیره ده راته وو زنګ دې موږ ته ووایې د پلار نوم یې آزاده مکا دی د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی یو نیکه دی یو شعر دی زما نوم ملتان دی د کوپکې د سیمې سره تاسو سره په اړیکه کې یم بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي
رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالی یم ما دوه کاکان ورک دي یو محمد رسول اتلس کاله کېږي نعمت الله پنځلس کاله کېږي ولایت یې دامان ولسوالي غوربند کې نترکه شوي هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال را کې شرینی دې ترلاسه کړي صفر اویا اوه سوه اوه اویا دوه نوي دوه شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد و هفت شهر
ناروز د شل کاله عمر لري د درخیم پرامو دی ورک دی دو کاله تنور میستی وستی ورکی کتا سر چپتی رسی مینی دی بارا ساوی کتا سرطا سر چپتی دیش میرا زنگو آفی سی پر اتاوی شل پارا سی سلواتا او دو پلان نمی میزالی خان
بالی السلام علیکم و سلام زابر ورک شمزول سوالی ویسی بزمارا که کازوی ورک ده تقریبا شل کاله کیږ نه درکه سم یا کله زما خپل زما زغه اوري یا د زمر ګری نو دغه شمیره د زنګ وي صفر وسه وت تر څه لويش ونی وی پنځه پنځوس ونی وی والسلام
الو السلام علیکم زاد رحمت خبر کوم د کندهار ولایت ما یو اندوال دی د پم په نامه چې د ایلمن ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوی میاشتې دوی نیمه میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلې دي زما باندې والدي کوم خوا تکللې دي د کندهار خوا ته راغلې دي او نه درکته وې ټلیفون یې باندې کچېر دی یا د داور اندوالان زما زغه وې ما تر دې په داش نه را تماس ونی سي صفر اویا واویا څلور څو واویا څلور څلوېش جوړ وسې
السلام علیکم مایو خریری په نامه د جیاول حق دی د ملا شمه خون زوی دی د بندي کجې کې د ولسوالۍ دی د بغال کېلو د کلی دی با پنځه کال کېږي چې ورک دی عمر یې اویس کال دی داغه کچاته معلومات یې اتل سپاتې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک ته د حق له معلومات ولري موږ څه دي په دغه شماره زنګ ووي صفر و یو یو شپږ و څلور درې شپږ یو وسلام وخت مو نه ضایع کوم
ډیر محترم او ګرانو د ازادي راډیو کارکونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم باد سلام مازه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي زمایي رنډوال ده نومي ولایت خان ولدي اطلس خان د پاس پچی اوسیدونکي ده دا یو کار کیږي چې د کابل میدانی هوایي نه نظر کشه که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ زنګ وهي انعام وړ ده انعام لري ماردا د صفر دوا یا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس شماره بیا تکرارم پیپر دوا بیا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي دا رقم ته راکړې وسلام بای احترام فضل الله بن راغی
زمونږ د مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی چا ته معلومات دي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا دریش نوی شپږ سوه دوه دېرش
بلی السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو ښه ورک دی چې دا عبدالعزیز وی دی د عبدالستار په نامه دی زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي زموږ د پیسو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پیسو نمبر دی هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه 2550 د ازادي راډیو څخه ډیره مننه دیو جهان.
بلی السلام علیکم زه مطلع د سندار ولایت نه خبر کوم. زما یو د کریم دي د عمل ځای دی نامه یې نومیږي د بار کار کې دا نداره که شوی دی کار چاته معلومه چې په دا شمېره دې زنګ وي 0 اویا 12 2 اویا 3 اویا 1.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند د نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې 13 کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په زنګ وي 0 اویا 5 15 0 0 1 9 8 6.